سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبري خبرونه ته مو زفري د سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو خبرونه په خبرونه پیلو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر او ایالات متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقض لپاره فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر لیندا توماس ګرینفیلډ وایي متحده ایالاتونو له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. اغلی توماس پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته کړه متحده ایالاتونو طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو له پرېکړې ملاتړ نه دی کړی. نوموړي زیاته کړې ده چې د افغانستان په اړه زموږ دریځ ډېر روښانه دی او باور لرو چې افغان نجونې ته باید اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته لاړ شي او ښځې باید کار ته پرېښودل شي. هغې زیاته کړه پر طالبانو به فشار دوام وکړي او طالبان به په رسمیت ونه پیژندل شي. اغلی توماس د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په روانه اونۍ کې امریکایي لوړپوړو چارواکو په دوحه کې له طالبانو سره ناسته درلوده. د سالنګ لویه لار سل شنبې د ورځې لخوا د هر ډول ترافیکي وسایلو د تګ راتګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د ټولګټو وزارت اعلان وکړ چې د سالنګ د لوی لارې د 80 کیلومتره رغوي کار پیل شوی دی. نو د همدې لپاره به دا لویه لار یوازې د شپې لخوا پرانیستوي چې یو شپه به له شمالي سالنګ څخه جنوب او بله شپه به له جنوب څخه شمال ته دا لار د ترافیکو پر مخ خلاصوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیسي. شهباز شریف پرون د خبره په پیښور کې د باجوړ د پیښې له ټپیانو څخه په روغتون کې د لیدنې پر مهال وکړه. په باجوړ کې د یکشنبې په ورځ د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه چاودنه وشوه. د دې چاودنې له امله 55 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 200 تن نور پکې ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم وویل چې د افغانستان طالبانو حکومت باید جدي ګامونه واخلي او دا خبره نوره ونه کړي چې د افغانستان له خاورې ترهګر استفاده نه کوي. د باجوړ د چاودنې مسؤلیت د شخلصان څنګ منلی دی. کرملین وایي چمتو دی چې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته رسیدون شي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن د روسیې اندېښنو ته په کتو وویل چې دوی به ژر بیرته دې موافقې ته راشي. روسیې په تور سمندرګي کې د غلو د صادراتو موافقې ته بیرته د رسنېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې وړ مورس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي ویلي وو چې داسې نښې شته چې کېدای شي روسیه بیرته دې موافقې ته راستنه شي او اوکراین ته اجازه ورکړي چې له دې لارې خپلې غلې ولېږدوي. د کرملین بیان زیاته کړې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سهار د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب تیر کال د جولای په وروستیو کې د تور سمندرګي له لارې نورو هیوادونو ته د اوکراین د غلو دانو د انتقال په اړه یوه موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې نیټه نږدې درې اونۍ وړاندې پای ته رسېدلې وه او روسیې بیرته نوه تمدید کړې. او د چین په پلازمینه کې په وروستۍ ورځو کې سختو بارانونو د څو تنو ژوند اخیستی دی. د پلازمینې پیکینګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت وروختونه دي. د چین دولتي ټلویزیون او راډیو پرون خبر ورکړی و چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی چې 2 تنې کارګران و چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شوي دي. خبرونه مو واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر ویلي دی چې دوی به د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او پر طالبانو به فشار ته دوام ورکړي. دا چې ولي یې د خبرو تر څنګ د فشار دوام ته یې دوام ورکوي وړاندې به یې په راپور کې درته ووایو. همدارنګه په دې به هم درته راپور ولرو چې د دوحې له ناستې وروسته د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دا خبرې مفصلې وي او د افغانانو د ملاتړ او ګټو خوندیتوب لپاره به دا ډول خبرو ته دوام ورکړو. په دې به هم وړاندې درته تفصیلي راپور ولرو. د دې به هم تم شو چې چین کې روسي او سیلابونو بارانونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه رسولې دي، او کندهار ته به هم مرشو چې هلته په دې روسيو کې د وچکالۍ په وجه د دوی حاصلاتو ته زیان رسیدلی.
لا کوک به خډیر خټکی کړل کېدل اوس یو ځای ځای فعالیتونه کوي په ګردو بکې مسول فعالیتونه کم کم دي د مخز مرسل کورې سول کورو په د ګردو بزګری کړی اوس په سل کورو کې 15 کسو خټکی کړل او بوله خاص به کم دی.
اندرنګ اساسي پیغامونه به هم په پای کې ولرو، په دوه مې نیمه کې به بل پروګرام روسه درته اعلان کوم. ملتیا موږ
د آزادی رادیو خبری ټولګه
دیم ستړی مشي په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیر وايي متحده ایالاتونه طالبان په رسمیت نه پیژني او پر دوی به د بشري حقوقو د نقص له امله فشار ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالاتونه له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وکولای شي پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. تفصیل په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا دایمي سفیره لیندا توماس گرینفیلد وايي متحده ایالات له طالبانو سره ځکه خبرې اترې کوي چې وشي کولای پر دوی د بشري حقوقو اړوند مسایلو کې فشار راولي. هغې پرون رسنیو سره خبرو کې په افغانانو په ځانګړي ډول په نجونو ښځو د طالبانو لګول شوي محدودیتونه یاد کړل او زیاته یې کړه متحده ایالات طالبان په رسمیت نه پیژني او هیڅکله یې ښوونځیو ته د نجونو د راګرځولو پرېکړې ملاتړ نه کوي.
On Afghanistan our position has been
da Afghanistan par az mung deris dir rokhana de mung bawar la ro che afghan juni bait khwanji aw khaji kar ta ditlal ijaza ulari mug pa taliban o fishar ta dawam bar kro mug taliban par rasmiyat ne pejanu mug khwanji ta din juno dira garzawlo par de taliban o le prik re hech mulatar ne de kadai.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د ایمی سفیر چې تازه د دریم ځل لپاره د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا دورې مشره ټاکل شوې ژمنه کوي چې له بشري حقوقو سرغړاونې به وڅاري او افغانستان به د کارونو په لومړي توپ کې وي. د طالبانو اوسنی رژیم د نړیوال ټولنې او خپل افغانانو لخوا د بشري حقوقو په پراخه نقص تورن دی. خو د دوی حکومت په ځلونو دا خبره رد کړې او ویلي دي په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د ایمی سفیر لیندا توماس گرینفیلد پرون دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی لیدل.
They have cracked down on the press. They have
Taliban رسنۍ جپلین جونې خوانځي او خځې لکار کول راګرځولې. دا ټول مسایل Taliban سره مطرح شوی. مونږ ویلي چې دوی د کوکنارو د کخ د بندولو پریکړه کړې چې د پام وړده، خو باید لا ډیر کار وشي پر Taliban باندې ډیر فشار راوړل شي. سو دوی له نړیوالو سره د خپل ژمنو پر بنسټ د جنو خځو او نور عام خلکو حقوقو ته احترام وکړي.
د Taliban د حکومت وایاندویانو په ملګرو ملتونو سازمان کې د امریکا د دایمي سفیر ګندونو پړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ. خود طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو د امریکا په شمول د نړۍ لټولو هیوادونو سره د خطا عمل په غوښتنه ټینګار کړل. د طالبانو اوسنی رژیم په کور دننه د افغانانو او نړیوالو لبیا بیا غوښتنو سره سره د نجونو او ښځو په تعلیم، کار، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مشارکت لګول شوي بندیزونه نه دی لري کړی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویسټ په قطر کې د طالبانو لاستازو سره له خبرو وروسته وایي چې د خبرې مفصلی او څرګندې وي او د افغانانو د ملاتړ او د ګټو د خوندیتوب لپاره به دغه ډول خبرو ته دوام ورکړي. خو د بشري حقونو یو شمېر فعالې افغانې میرمنې بیا وایي په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د ناستې پایلو ته خوشبینه ندي. دوی دا کوي چې دا ډول ناستې د امریکا او طالبانو د ګټو لپاره دی، نه د افغانستان د خلکو د ګټو لپاره. تفصیل د سناکا کړه په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي توماس ویس پرون په خپل ټویټر باندې لیکلی چې په قطر کې د طالبانو له استازو سره دوه ورځې خبرې اترې تفصیلي او روښانوي. نوموړي زیاته کړې چې د دغو خبرو اترو دوام د افغانانو د ملاتړ او د هغوی د ګټو د خوندیتوب لپاره اړین دی. خو ځینې افغان میرمنې وایي چې په دوحه کې د امریکا او طالبانو د استازو ناسته د دواړو خواوو د سیاسي ګټو لپاره ترسره شوې. دوی وایي چې دا غونډه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو د ژوند د وضعیت په ښه کولو کې د پام وړ رول نه لوبوي. د سیاسي چارو کارپوه او د افغانستان د پخواني جمهوري نظام د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی ازادي راډیو ته وویل.
بګونی مثال حق تعلیم حق کار
د مثال په ډول د زده کړې حق د کار حق او د انتخاب حق طالبان اصلا په دې خبره باور نه لري او زه فکر نه کوم په نږدې راتلونکو کې سمه پایله ترلاسه کړو. خو دا چې نړیوال سیاست څه کوي او طالبان په کوم لور بیایي دا یو جلا بحث دی. باید هیر نه کړو چې له طالبانو سره د نړۍ معامله د دوهې له تړون څخه مخکې پیل شوه او د هماغه معامله وه چې له امله یې دا تړون یې لاسلیک کړ او افغانستان یې طالبانو ته وسپاره.
د ښځو د حقونو فعال ترنم سیدی هم په دوحه کې د امریکا د استازو او طالبانو د ناستې په اړه داسې وایي.
هیڅ کومه بار مثبتی برای زن افغانستان این نشست ها
دین است د افغان میرمنو لپاره هیڅ مثبت پایله نه درلوده. انده چې د امریکایي استازو لیدنه او کومې غونډې چې په قطر او قزاقستان هیواد کې ترسره شوې هم کومې پایله نه درلوده. په افغانستان کې خزی وس په بشپړ توګه حذف شوې دي.
زن افغانستان امروز به طور کامل از جامعه حذف شده.
د غرض د افغانستان په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي د قطر د بهرنیو چارو وزارت کې د نړیوالو همکاریو په چارو کې د دولت له وزیر سره وکتل. په افغانستان کې د بشري حقوقو او د ښځو او نجونو د حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا میری په خپل ټویټر کې لیکلي چې د لول وول خاطر سره په لیدنه کې د پوهنې او اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې د افغان ښځو او نجونو پر رښتینی ملاتړ خبرې وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت هم په خپل ټویټر پاڼه کې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې په دې کتنه کې د دوهې په کوربتوب د امریکا او افغانستان د ناستو پر پایلو او له افغانستان سره د روغتیا پوهنې او اقتصادي برخو کې د مرستو پر لارو چارو خبرې وشوې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته تر پوهنتونونه نجونې له هر ډول زده کړو منع کړي. ډېری دولتي او ټولو نادولتي ادارو پوهنتونونو تفریحي ځایونو او لوبغالو ته د تللو اجازه نه لري او ان په لارو او بازارونو کې د ښځو په تګ راتګ بندیز لګولی او د حجاب اغوستل یې لازمي کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته دا په قطر کې د امریکا او طالبانو د ځانګړو استازو ترمنځ لومړۍ ناسته ده.
راپور کې مو اوریدله چې په دوحه کې د افغانانو او طالبانو ترمنځ لومړۍ ناستې پایلې البته د امریکایي چارواکو په وینا ښې وي. بل پلو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی له طالبانو څخه د امریکایي اتباعو د خلاصون په موخه خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
امریکا وایي د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د خلاصون لپاره به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میتو میلر د سه شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د خبریالانو د پوښتنو په ځواب کې ویل چې امریکا د طالبانو له منګولو د دغه هیواد د اتباعو د آزادولو لپاره خپلو فشارونو ته دوام ورکوي. ښاغلي میلر ویل چې امریکایي چارواکو دا موضوع په دوحه کې طالبانو سره په لیدنه کې راپورته کړې وه.
I'm not going to make public the number that are
زه قصد نه لرم چې د هغوی شمیر په ډاګه کړم. خدا سم ده چې د طالبان له مشرانو سره مو په لیدنه کې دا مسله مطرح کړې وه او یو شمیر نور موضوعات لکه د الوتنو بیا پیلول، د نشې توکو پر ضد مبارزه او د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې مسایل مو مطرح کړي وه او همدارنګه د بندیانو د خوشي کولو لپاره مو فشار راوړی. مګر د هغوی د خصوصي حریم لپاره مناسب نه ګڼم چې د هغوی ځانګړو شرایطو ته ننوځم.
په همدې حال کې په دوحه کې له طالبانو سره لکتنې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي دغو امریکایي اتباعو په سمدستي او غیر مشروطه خوشي کولو ټینګار کړی چې د طالبانو په بند کې دي. خو د سیاسي چارو کارپوه سمی یوسفزی په دې باور دی چې امریکا نه غواړي د طالبانو د په رسمیت نه پیژندلو له امله د نیول شویو کسانو هویت څرګند کړي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا تا 12 افراد کې مربوط و
لالس څخه تر 12 پورې کسان چې امریکا او اروپا هیوادونو سره تعلق لري د طالبانو په زندان کې دي. په دوی کې یو تن هغه کس چې په افغانستان کې د امریکا په پاوست کې دنده کوله ورسته بیا افغانستان ته کومه دولتي مرستندوی ادارې ته راغلی وو. هغه د الزواهری په قضیه کې د طالبانو لخوا نیول شوی. دا چې طالبان داسې حکومت نه دی چې په رسمیت پیژندل شوی وي. امریکا هم دغو کسانو په اړه چې د طالبانو لخوا نیول شوی د هغو په اړه د طالبانو سره د یو حکومت په توګه نه بلکې د یوې ډلې په توګه خبرې کوي. د همدې لپاره نه غواړي چې د هغوی هویت افشا شي.
تر دې مخکې هم یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو له لوري د امریکایي اتباعو د نیول کېدلو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال او د منځني ختیځ شمالي افریقا او د مرکزي آسیا د فرعي کمیټې مشر جو ویلسون په دې وروستیو کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جوکس لیوان ته یو لیک استولی او غوښتي وه چې امریکایان باید ژر تر ژره خوشي شي او په خوندي توګه امریکا ته وسپارل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم د مارچ په 23 د امریکا د استازو وزیرو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې ویل چې د معلوماتو له مخې یو شمېر امریکایان د طالبانو لخوا نیول شوي دي. هغه دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې 115 امریکایي اتباع میشت دي چې له ډلې 44 وتلو ته چمتو دي او په دې برخه کې هڅې روانې دي. ومه غوښتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال بلال کریمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلي. خو تر دې وړاندې ذبیح الله مجاهد د ښاغلي بلینکن د څرګندونو په غبرګون کې ویلي وو چې د دوی په زندان کې کوم امریکایي نشته، خو دوی به بیا هم په دې اړه څېړنې کوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر لزینو هیوادونو غوښتل چې خپل قونسلي چارې له افغانستان درنه پر مخ بوزي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د بیلابیلو هیوادونو له سفیرانو او استادو سره په کتنه کې په افغانستان کې د دوی ډیپلوماټیکو استادولیو د پرانیستلو غوښتنه کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل په یو پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي، د دغه وزارت سرپرست امیر خان متقی د امریکا متحده ایالاتونو له استادو سره په کتنه کې دغه څرګندونه کړې دي. نوموړي دغه شان له بریتانیې، اسپانیا، جنوبي کوریا، هالند، ایټالیا، استرالیا او کاناډا څخه وغوښتل چې د خپل سفارتونو چارې له افغانستان دننه پر مخ بوزي.
دغه نمائندګي د دې پرده چې لیر څخه د افغانستان لپاره خپل ماموریت پر مخ یوسي باید په افغانستان کې وجود ولري او د افغانستان اوسني واقعیتونه له نږدې مشاهده کړي.
د 2021 کال د اگست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته له یو څو هیوادونو پرته نورو هیوادونو په افغانستان کې خپلې قونسلګرۍ بندې کړې او خپل سفارتونه یې قطر ته ولېږدول. په افغانستان کې د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو تړل د ځینو افغانانو لپاره یو ننګونه بدل شوې ده. د کابل ښار اوسیدونکو بهر وایي غواړي ل خپل کورنۍ سره یو ځای کاناډا ته ولاړ شي، خو په افغانستان کې د کاناډا سفارت نشته او گاونډیو هیوادونو ته د تک شرایط ورته ستونزمن دي.
متاسفانه سفارت کاناډا در افغانستان نیست.
له بعد مرغه د کاناډا سفارت په افغانستان کې نشته او زه باید پاکستان ته لاړ شم چې لاغي لري د ویزه غوښتنه وکړم. خو د پاکستان ویزه بنده ده او د وینجلی په توګه زما لپاره خورا ستونزمن کار دی.
ښه خانم تناستم سخت است.
د کابل یو بل اوسیدونکو یاسین وای د هند یو پوهنتون محصل دی چې د پخوانی حکومت له نسکوري د وروسته په افغانستان کې بند پاتې شوی او نشي کولای هند ته ولاړ شي.
متاسفانه چون در افغانستان خدمات
له بده مرغه ځکه چې په افغانستان کې د هند قونسلګری خدمات بندي او هند هم محصلینو ته پام نه کوي. موږ نشو کولای هند ته ولاړ شو چې خپل فراغت سند مراحل ته کړو او د فراغت سند ترلاسه کړو.
د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدی وای د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو پرته په افغانستان کې د لوړپوړو ډیپلوماټانو فعالیتونه د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي.
مطابق کنوانسیون ویان
د 1948 کال د ویانا او جنیوا کنوانسیونونو لمخي هغه هوا چې کوم هوا دی پر رسمیت نه پیژني د سفیر او ډیپلوماټ غختل د اصولو خلاف کار دی. لکه څنګه چې امیر خان متقی غختنه کوي چې چیرې دا غختنه هم د هوادونو لخوا پلی شي د ملګرو ملتونو لمنشوره به سرغړونه وي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی شاوخوا څلور میاشتې وړاندې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې د 14 هیوادونو سفارتونه او ډیپلوماټیک ماموریتونه فعال دي. له دې جملې څخه په کابل کې د چین، روسیې، ترکیې، پاکستان، ایران او جاپان سفارتونه فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت چارواکو په وار وار له نړیوالې ټولنې د بندیزونو د لرې کولو او د په رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې، خو نړیوالې ټولنې تل ویلي چې د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو شرایط نه دي پوره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس بیا نړیواله موضوع واخلو. په چین کې روستۍ او سیلابونو ورختون خلکو ته مالی او ځاني زیانونه نړولي. تفصیل په دې راپور کې.
د چین دولتي تلویزیون او راډیو خبر ورکړ چې د دې بارانونو له امله لږ تر لږه 1100 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، چې دوه تنه کارګرانو چې د ژغورنې د عملیاتو پر مهال مړه شول. د پلاسمینې پیکنګ د هوا پیژندنې ادارې نن وویل چې دا په تیرو 140 کلونو کې تر ټولو سخت ورشتونه دي چې له څو ورځو راهیسې وریشي. تر ډیره پیکینګ ته نشدی د ژوژاو شارګوټی چې څه باندې شپږ لکه نفوس لري سیلونو ډیر اغیزمن کړی دی. په دې شارګوټی کې تر یو لک درې دېرش زره ډیر کسان سیلونو متاثره کړي دي. حکومتي سرچینې وایي چې د ژغورنې په زرګونو کسان یې سیمې ته استولي دي. ژوژاو شار د هیبی ولایت مربوط دی. حکومت په ټول هیبی ولایت کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د چین حکومتي سرچینې وایي چې په هیبی کې نن سهار هم سخت باران وورید چې هلته یې د سیل ځپلو د ژغورنې عملیات سخت کړل، خو دا عملیات روان دي. په دې سیمه کې سیلونو لږ تر لږه نه تنه وژلي او شپږ تنه له پرون راهیسې ورک دي. د هوا د بدلون له امله په وروستیو کې په سیمه کې ورښتونو د چین نورې سیمې هم څه ناڅه زیانمنې کړي دي. د موسمي بارانونو په افغانستان کې هم تیرونی تر 500 د ډیرو کسانو ژوند واخیست او د چین په بل ګاونډي پاکستان کې د ورښتونو د تلفاتو شمیر تر 150 زیات شوی دی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به کندهار ته ورشو چې کروندګر وایي د خټکی او هندوانو سګنی حاصلاتې د وچکالۍ له امله کم شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د میوې مارکیټ کې د خټکو او هندوانو پیر او پلور. دلته د کندهار د زراعتي ولسوالۍ څخه کروندګر او سوداګر خټکی او هندوانی راوړي ترڅو د کندهار شار او نور ولایتونو میوه پلورونکي د پلور لپاره ځینې وپیری. دلته راغلی د خټکو او هندوانو کروندګر وای سژنی حاصلات یې د اوبو د کمښت له امله کم سوي چې له امله دوی ته زیاته ګټه نه کوي. دوی وای د حاصلاتو د کموالي له امله دوی اړ دي چې خپل حاصلات په ګرانه بیه وپلوري.
کوزلاوي د ډنول سوالي په خو د مخزبر په لکو کې بخې ډیر خټکی کړل کېدل. اوس یو ځای فعالیتونه کوي په ګرجو بکې مسول فعالیتونه کم د مخزمر سل کورې سل کورو په د ګردو بزګری کړی. اوس په سل کورو کې 50 کس خټکی کړل دي. اوبو د خاص بخې کمې دي. اوس
زما نوم اسد لادی د ډنول سوالي هم نو بس شش کال ډیر کم سوي دي. په دې خاطر فعالیتونه کم دي او ځواني کم دي. وسولیا دې سره کم دی نو په خو موږ به سم وایو د په خاطر باندې فلزونم ډیر ده نو شاش کال به به خېل زیات کم سی وی.
بل خو د کندهار سوداګر وای د خټکو یو هیدبانو د حاصلاتو کموالی پر بو یو هم اغیز کړي او شاش کال د په خو په ډول بازار نه لري. ملا عبدالبصیر چی د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی وای د خټکو یو هیدبانو د بو یو د لوړوالي لامل اوس نور ولایتونو ته وړل کیږي.
د خټکی چې کم په خو د جزاس او تل نور ولایتو دکل مثال خوست پکتیا گردیز دی ولایتو دکل زکه هغه پسل کې وس یو فیصد خلک راځي زکه دا مال چې دی دلته ګرام پریوزي هغه به دی واجه ګرام پریوزي چې زبر او به کمې سولي مرته زره لاسو دا اصل چې کم نمزکی سره وځي مرته په دغه بای چې دا خلک غواړي مرته واره نه کوي. په خو تقریبا زر موټر دی مارکیټ درکل اوس باغی کې 300 موټر راځي هغه به دی واجه چې وب کمې اندوانیم دا رقم دی اندوانی په دې کې تقریبا 300 خټکی راځي کور چې یو خټکی دا ګلال د ګلالی په نامه مشبولو یو رقم منانه راځي یو رقم کشبيري راځي دا دریس راټکه زره خلاص چې راځي زیات ډنډ د دامان د ولسوالۍ سره راځي نو هغه وشکالي سره د وبډې کمیس ولینو په دا وجبه انده خټکه دونه قدر کمس.
په اني وخت کې د کندهار د کرن ریاست مسولان هم منی چې سشکال د خټکو او هیدوانو حاصلات کم سی ودی. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی سشکال په دغه ولایت کې پر 41 هکتار ځمکه د خټکو او هیدوانو پالیزونه سی وی چې 2000 ټنه حاصل به ترې تر لاسه سي.
د نور کلونو په پرتله باندې د کښ ساحه څه اندازه کم سوی ده خو کمیت کیفیت ان شاء الله لوړ دی. سږ کال زموږ د معلوماتو حیثیت له مخې پر 400 هکتاره شاوخوا باندې د خټکو او د هندوانو فلزونه سوی دي چې په مجموع کې 2000 ټنه حاصل اټکل لري چې ان شاء الله لاسته به راوړو. بازار او کمیت او کیفیت درې وړه شته.
د تیر شاوخوا دوه کلونو راهیسې په جنوبي زون کې سخته وچکالی ده او د ځمکې د طالبو ورځ تر بلې مخ پر کښته کېدو دي چې د کروندګرو سره سره د شار وسیدونکو هم د اوبو لکمش سره مخ دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس به په دې درته راپور ولرو چې موسیقي باندې بندیز په افغانستان کې څومره تاثیر په هنرمندانو کړی او د هنرمندانو ځواب د طالبانو بندیزونو ته څه دی. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو لخوا د موسیقي د وسایلو د سوځولو په غبرګون کې یو شمیر افغان سندرغاړي او د موسیقي د آلاتو غږون کې وایي موسیقي د افغانانو د کلتور یو برخه ده چې د موسیقي سره د خلکو ژوند له خوښۍ مینې او مثبت فکر ته اوړي. د دوی په خبره طالبان غواړي د موسیقي په لرې کولو سره د خلکو له ژوند خوښي واخلي. له دغو هنرمندانو څخه یوه فریده ترانه ازادي راډیو ته وویل چې د موسیقي هنر او هنرمندانو په وړاندې د طالبانو دریځ روښانه دی.
اونا میخواین که مردم در یک دنیای تاریک برای سلطه
دوی غواړي د خپلې سلطې لپاره خلک په یوې تیاره نړۍ کې وساتي. زما په اند بهرنۍ نړۍ باید عمل ته وډانګي او په طالبانو سیاسي، اقتصادي، ډیپلوماسي او بېلابېل نور بندیزونه او فشار راوړي څو ونه شي کړی د هېواد د کلتور او د خلکو له روحیې سره داسې ظالمانه لوبې وکړي.
یک کشور و یک مردم بازی بکنن.
یو بل سندرغاړی میرویس نجربی وایي په دې ډول چلند سره طالبان نشي کولای موسیقي د افغانستان د خلکو له ذهن او وجود څخه پاک کړي. د زیات کړه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان دا کار کړی.
یک ځای هنری و شمار میره که خیلی
دا یو هنر ځای ګڼل کیږي چې پښتون زماسته راغلي هنرمندان ډیر زحمت ویستلی دی چې دا سیزونه افغانستان ته راوړي او یو شمیر د موسیقي وسایل چې خلک افغانستان جوړ کړي دي. یو شمیر خلک چې خلاق دي امکان لري چې څوک کاله وروسته به هغوی ونه وسي او د هغوی ځای بل څوک ډک نشي کړی خو هغه وسایل بیا جوړ کړي. دا هنري، اقتصادي او معنوي زیان دی.
زیان اقتصادي داره، زیان هنري معنوي داره.
ورته وخت یو شمیر د موسیقي د آلات او غږون کې چې وس په افغانستان کې دی هم وایي ان پویږي چې څه وکړي او چیرته ولاړ شي. د موسیقي د آلې غږون کې چې وس په هیواد کې دی او نه غواړي نوم یې پر راپور کې خپور شي وویل
اوس زمونږ امید بيخي ختم ده. بيخي مونږ امید نور نه لرو او د یو ملک چې هنر ختم شي نور په هغه ملک نور خو شي نه ده. خو هنر چې ختم شي بس مونږ هم زه په ډیر سخت خپایم په دا درې ورځې کې دا سازونه چې سوځولې دا ډیر خپایم په دې خپایم کې مونږ شل کاله همدا هنر مې و با نو سخونه خخته وهلای سم نه بل کار شو کوي سم نور ټول عمر په همدا تیر سو اوس مونږ یو لار مونږ ته پیدا شي نو مونږ په سوکو.
طالبانو په وار وار سره موسیقي حرامه بللې ده. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې ویلي چې طالبانو د 2021 کال په اگست کې د واک بیا نیولو سره سم په افغانستان کې د بیان ازادي ورځ تر بل محدوده کړې ده او د هنري او انتقادي بیان مخه نیولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په هرات کې د طالبانو لخوا د موسیقي د آلاتو سوځولو ته په اشاره سره زیاته کړې چې دا د طالبانو د بندیزونو یو بیلګه ده. دا سازمان ټینګار کوي چې دا محدودیتونه او توهینونکي سیاست باید ودرول شي. د امر بالمعروف او نهي عن منکر وزارت وایان عاکف مهاجر د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تر دې وړاندې په ټویټ کې د موسیقي د وسایلو د سوځولو د خپرېو کړیو انځورونو سره لیکلی وو د موسیقي ترویج او فساد لپاره کار ترې اخیستل کېده نو وسوځول. د یاد وزارت په خبره د موسیقي وسایلو د څو میاشتو راهیسې راټول کړي وو او په دې وروستیو ورځو کې په کابل او هرات ولایتونو کې وسوځول. طالبان نو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ له پایل سره سم موسیقي حرامه بللې او پر رسنې کې پر خبرونو بندیز لګولې دی او په ورسته کې امر کړی دی چې د واده مراسم د موسیقي پرته تر سره شي. ای طالبانو دغه کار لغبرګونو سره هم مخامخ شوې دي.
ستاسو ل پیغامونو
سلام علیکم فصل سلام د سنگر نیازه دا پیغام پری کار مونږ ته نسته، کیسه مونږ ته نسته، دیاړي نسته، روزګار دې مونږ خراب ده، ورځ له بلې خرابېږي او سیدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو نه چی راپاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي و ډبې پخو لاسونه راباندې ماتوي. ترکیه مرض کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به مونږ دغسې اواری او در په در به یو. نو دلته مونږ کار غواړو، مونږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودی کوي که نه نه دی کوي بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري ځکه داسې دې نه سپاري چې د معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي نو موږ ته دې دغه حق وسپاري. وسلام.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلم همت ستاسو سره په تماس کې غواړم له ازادي راډیو څخه یو خاصه مننه وکم. او ازادي راډیو یو داسې راډیو ده چې د ملت او دولت ترمنځ د پل حیثیت خپل کړی او همیشه د افغانانو ستونزې او مشکلات تر لوړ پوړو چارواکو رسولی دي. اوس په افغانستان کې یوازنۍ رسنۍ چې د هغه ازادي راډیو ده چې د بیچارو او د خوارو افغانانو ژغ تر یو ځای پر رسوي. نه یوازې چې ازادي راډیو د افغانانو ژغ خپل داخل د افغانستان تر حکومت ورسولی، بلکې ازادي راډیو په نړیواله کچه د افغانستان د خلکو ژغ ته انعکاس ورکړی دی او همیشه د افغانانو خدمت کړی، او موږ د ازادي راډیو له نشراتو څخه ډیر زیات خوشاله یو.
السلام علیکم. د ازادي کارکونکو ته خبره کوم، د مسلم باغ د کیند څخه ناغپار. دا اسکولونه چې دي تعلیم نشته، پکې زموږ کوچنیان هغه چې بې تعلیمه پاتې شوي. نو بیا موږ څنګه خمس دا خواهش کوو چې دا زموږ د کوچنیانو غندې وخوري او زموږ کوچنیان بې تعلیمه پاتې شي. معلمانو خپل اردونه د زده کتابونه د اردو پکې واچول، مګر د معلمانو خپل اردو تعلیم نه ده کړی. نو بیا د کوچنی څنګه تعلیم ورکوي؟ نو هیله کوم چې دا زموږ د اسکولونو معلومان دې بدل کړي، یا دې د هغو ته